ولسوالی اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو لس ورځو راهیسې د درنو واورو په دې سیمه کې پراخه ستونزې رامنځته کړې.
زموږ د واما ولسوالۍ په ساحو کې ډېر واورو راغلي دي. کوردر ساحه کې بعض تلفاتونه هم وو چې خلک کې دوه کسان زموږ واورو لاندې شو سفر هم لمندل لانه دي. مالي زیانونه مو وخت خلکو مالونه او دغه هم لاندې کړي دي. خلکو آبادیان هم بعض ځایونو کې ډېر خراب کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تېخ سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او درنو واورو له امله پنځه کسان مړه شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد جمعه د دلوي ولسمه رسنیو ته په سوالي پیغام کې ویلي چې دغه پیښې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د فراه، هرات، غور او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي چې له امله یې درې نور کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي ویلي چې د دې اورښتونو له امله لس کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي او ویلي دي چې د دې ادارې ولایتي ریاستونو زیانمنو شویو کسانو ته بیړنۍ مرستې برابرې کړي. یادې ادارې له خلکو غوښتي چې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هغه سیمو ته نږدې نه شي چې د سیلابونو د احتمالي خطر امکان پکې شته، څو د خلکو ژوند او شتمني خوندي پاتې شي. له دې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو او واورو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په دغو پیښو کې 450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 360 کورونه زیانمن شوي او 640 سروي هم له منځه تللي. تر دې وړاندې هم هغه کسان چې د سختو بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي د طالبانو خیریه بنسټونو غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو د حل لپاره مرسته ورسره وکړي، څو د سختې یخنۍ له امله له لا زیاتو زیانونو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
خوستی کروندګر له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یاد ولایت کې د ګازرو د پروسس د برخې د وړو فابریکو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې دلته د ګازرو کرکیله ډیره شوې او ښه حاصلات لري، خو د پروسس د فابریکو او د سړخونو د نشتون د لاسه یې ډیره برخه ضایع کیږي. د کروندګرو په خبره چې که د ګازرو د پروسس لپاره فابریکې فعال شي نو د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا سربیره به په دې کې ګڼو ښځو او نارینهو ته د کار زمینې هم برابر شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست یو شمېر کروندګر وایي چې په دغه ولایت کې له ډېرو کلونو راهیسې د ګازرو کرکیله دود شوي او ښه حاصلات لري، خو د ګازرو څخه د جوړېدونکو بېلابېلو خوراکي توکو او ځینو نورو د اړتیا وړ شیانو د جوړولو لپاره د پروسس فابریکې نشته چې د دې ځای په اساسي تولید بدلې شي. د ځینو صنعتي هیوادونو د پروسس په لویو فابریکو کې له ګازرو څخه د خوراکي توکو، د درمل او غذایي مکملونو په صنعت، د څارویو د خوراک، رنګ او طبیعي موادو په جوړولو کې کار اخیستل کېږي. سیاوتن کروندګر سید الله مشال رډیو ته وویل
هیواد کې د ننه فابریکې جوړې شي، بزګرونه نه حاصل ارټیل شي، د ګزارو دلته پروسس شي، یخ په هیواد کې د ننه ځوانونو ته کور زمينه برابره شي، بل به بزګرونه ته پنځري په اوایز یو ترسی، بل به د دلته به چپکیم شي کې می خپل هغه کې هغه دلته بس یکیږي په ګزار کې چې کین خوراکي توګه ته ضرورت دی په چې پروسس شي په دا کې بسنه کې.
افغانستان له هغوی هیوادونه دی چې ګازرې پکې له پروسس پرته د تازه سبزي په توګه بازار ته وړاندې کیږي، خو دا چې د معیاري او اساسي بسته‌بندۍ او د اوږدمهاله ساتنې لپاره د سړو خونو کمښت دی نو ډېره برخه یې خرابیږي. یو بل کروندګر امیرالله وایي
زره د بزګرنو ته داسې شی نشته چې مقصد دی پروسس کې یا مقصد خپله هغه وکي پانګونه وکي. موږ د دولت نه د غوښتنه دوی تجارتونو نه د غوښتنه چې مقصد فابریکې جوړې کې مقصد چې موږ یې ګجارې ویلې ولته خرڅ کې.
خوستی کروندګر زیاتوي سره لدې چې د دې ځای ګازرې په خوند او رنګ کې بېساري دي، خو د ساتنې او پروسس د امکاناتو د نشتون له کبله په داسې بیه پلوري چې ځینې وختونه ورباندې شوی لګښت هم نشي پوره کولی. یو بل کروندګر رحمت ولي وویل
مشکل سره دی ځکه چې ارزون باید دی دومره ګاټه یې نشته لکه دغه اس چې لګیا دی دا ډېر په ستړي او لوک وي، خو بزور ته چې لوړ شي په نه بیا نه ووځي.
بلور ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له کروندګرو سره په ځانګړي ډول د ګازرو د حاصلاتو په ښه کولو کې همکاري کړي او دوی تل بزګران هڅولي چې خوست کې د بېلابېلو ترکاریو او سبزیو کرنه دود کړي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی په دې اړه وویل
مختلفو بخشو کې هغو ته عامه آګاهي ورکړې ده، هغو ته پوهاوی ورکړې، له هغو سره مجلسونه کړي دي. عامو د ګازرو له کښت او کرز څخه په منظم ډول باندې موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او په هغه بخش کې چې دوی ضرورت یې په هغه بخش کې مو همکاري ورسره کړې ده.
یاد دیوی سره لدی چې کندهار، هلمند او بلخ ولایتونه د گازرو د حاصلات لوړ رقم او کابل، ننګرهار او غور د هغې په تعقیب منځني محصولات لري. خود خوست، مرکز، اړوند، د شمال، تڼیو او ګربز په ولسوالیو کې هم د گازرو حاصلات لوړ دي چې د ښې ذایقې له کبله یې خلک ډېر خوښوي او د خرڅانې لپاره د خوست نږدې ولایتونو ته هم صادرېږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا یو ځل بیا پرې شوې. دغه شرکت زیاته کړې چې د تنګي تاشقرغان سیمې د نایب آباد پل خمري لارې په اوږدو کې د 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لېږدېدونکې کرښه د تخنیکي ستونزې له امله غیر فعاله شوې چې د کابل او 12 نورو ولایتونو اوسېدونکي له وارداتي برېښنا بې برخې کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
تروسه پوری برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ته ضرورت وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اسمت لا دی چې وایي د دوی برېښنا لپاره راهیسی پرې او دوی په سړه هوا کې شپه له کومې برېښنایي وسیلې پرته تیره کړې ده. د جمعې په ورځ د دلوې په ولسمه په دې ولایت کې د برېښنا د وروستۍ پرچاوي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې د برقونو مشکلات ډېر زیات دي. پرون سهار 5 بجې چې برق تلی، تروسه پورې برق نشته، شپون برقونه نو، هوا سړه ده، بخاریګان ضرورت وی. خو بس سلیری ساعت اوس پورا شل چې یو سکند نم برق نو مشکلات ډیر زیات دي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم ورته شکایتونه لري او وایي چې د پنج شنبې راهیسې د برېښنا پرچاوي خورا زیات سوي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل.
د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلورویشت ساعت کې موږ یوازې یو ساعت برق لري. کموال د برق نشتون یا کمواله ډېرې ستونزې رامنځته کوي. پرون په څلورویشت ساعت کې موږ یوازې یو ساعت برق لري. نو دا ستونزې یا مشکلات ډېر دي. په دې هیله باندې چې د برېښنا شرکت خپل عاجل اقدامات ترسره کړي او دا کوم لاینونه چې قطع شوي دي د هغې په بیا ځلي وصلولو کې لاس په کار شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله پرې شوې ده. د شرکت د پنج شنبې په ورځ د دلوې په 16مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نایب آباد پل خمري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د 240 کیلو ولټه وارداتي برېښنا لیک مزای له کاره لیدلی چې د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدو لامل سوی دی. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د وارداتي برېښنا د مزي له پرې کېدو وروسته د سمنګان، بغلان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ځینې برخې له برېښنا محروم سوي دي. برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه سیمې ته لیږدول سوي خو په سیمه کې د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل سوی. د شرکت زیاته کړې چې د ستونزې تر بشپړې هوارېدو پورې به له کورني تولید سوي برېښنا استفاده وسي او خبرداری ورکړی چې د خرابو موسمي شرایطو له امله د وارداتي برېښنا په بیا نښلولو کې د خنډ احتمال موجود دی. دا لومړی ځل نه دی چې له ازبکستانه وارداتي برېښنا مځای د واورې او طوفانونو له امله پرې کېږي، بلکې د دلوې میاشتې په دوهمه هم د درنو واورو له امله د پلخوندي او کابل ترمنځ دا مځای پرې سوی و. د برېښنا له پرې کېدو سره هممهاله د افغانستان په څو ولایتونو کې ترانسپورتي لارې هم تړل سوي دي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنج شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د درنو واورو طوفانونو له امله د سالنګ لوی لارې په ګډون د دایکندي، بامیان او غور ولایتونو لارې په موقتي ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې د سالنګ لوی لاره د باروونکو او مسافرونکو موټرو پر مخ په موقتي ډول تړل سوي ده. ښاغلي حقشناس لیکلي چې په دایکندي ولایت کې د بامیانو دایکندي، نیلي، ګیتی، کجران، نیلي، خدیر او دایکندی کندهار لاره د قناق، شاتو، بکک او حاجیګک لاره د پنجاب پل بندشوی، پنجاب ابقول کرمان لاره او په غور ولایت کې د بند غوک، بند شاتیغ او بکک لاره د واورې ورښت محدود لید قوي بادونو او طوفانونو لامله په موقتی ډول د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. د هغه ولایتونو ځینې اوسیدونکي چې د واورې ورښت او د سړکونو بندېدو څخه اغېزمن سوي هم تاییدوي چې د واورې سخت ورښت خلکو لپاره ستونزې رامنځته کړې دي. د غور ولایت اوسیدونکي غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه تنها وای اورو کاور بند است کی راه خود شهر فیلسکو با تمام ولسوالی ها فیلن
نه یوازه ده غور او کابل ترمنز لاره بنده ده، بلکه فیلن ده طول ولسوالی و او ده فیروزکو مرکز ترمنز لاره هم بنده ده. دلتن ستونزه تردیر ده ناروغانو ده، پا دی ورزو که داست کسان هم وچه خپل ناروغانی پا آسونو یا خپل شاه بانده ولیک ده هلو چه دا دیر ستونزوان حالت دی. تر طولو مهمه دا چه ده ها اون ناروغان چه پا فیروسکو که درمله نینا ممکنه دا کابل تلیک دول دیر از ستونزمن شویدی.
پا بیلا بیل ولایتونو که سخت و بارانونو و واوری نه یوازی دا افغانستان پا مختلف و برخو که لاری بندی کردی او خلکو تای روختی ستونزی را مسته کردی، بلکه پا زین ولایتونو که مرگ زوبلا هم مرا ولی دا. د طالبانو حکومت طبیعی پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې د شنبې په ورځ د دلوې په څلورم اعلان وکړ چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه سوي او 113 نور ټپیان سوي دي. سلګونه کورونه په بشپړه او جزئي ډول ویجاړ سوي او سلګونه څاروي هم تلف سوي دي.
په کابل کې یو افغان ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په خبره یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. وایس محمد آریان وایي دا کمپاین د پرله پسې دریم کال لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اته کسیزې ډلې سره د پرله پسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی څو په خبره یې ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هېڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر بااحساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلي آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه:
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته ده چې درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي یا د استفادې وړ نه وي نو د امکان تر بریده موږ ترمیمه او پوښونه مورته اخیستي. هغې ته مو د صحافۍ والا تنظیم والا کېنولی و. هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قیه به مورته ورکوله، په هغې به مو داسې نوم لیکه کوم کتاب به چې د کوم سنف وو همغه نوم به بېرته پرې لیکه تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول وایس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیل شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټوله ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله زه خو چې خپله د مکتب سره خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیفه و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د ترلودل، هغه ما سپات شول د خانه ته شوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان وړ وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شوق به خې ته وړ کایم، راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ذاتي راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته به تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډیو سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي.
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبریال کېدلی. خو خبریالي ما بیا خبریالی خو خېدل په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبیعي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د ځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوایانو باندې به چې لک سیوات سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آب وهوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته داسې یو ښه ده چې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه ونې چې وکړي که آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یادې کړې کنه، چې په یوه خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړې چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه وي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بېکش کړی، غټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د ښه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي. دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خو اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخیر ډیر مځکه ده؟
و مځکه بخیر ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا څه کم 2 انچ وبو. هغه وبم چې بیا دی بیا په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو ځکه دا ډېره ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخې دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کرو کال کې. بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه.
ډیره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالي ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې شي کرے، او چې باغونه دي د سش باغونه دي،
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی ده مکه پریږو چې یو جریب کا داري او نیم جریب کا دار، هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سینورم نیم جریب قدر مکه کی بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان به کی کرو او کم از مکه کی چې باغونه دی هغه کی د انګورو باغونه دی او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دی غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو اغم چې وشیندل بیا چې کا وتر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو پکې تو خم یو رقندوار چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نظمکه بیا ښه وبکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدسې سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده کدا تاول کې مروا جنا والا او دا غنمو کرنه خو د پلار او لنیکنه هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شوی یو هم په همدغه ځای کې رالوی شوی یو کوم چې لیدلی هماغه تیم کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د ځمکه برکت دی
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د ځمکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې چې وکړي چې 15 وبټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکل خیواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل ځمکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه هم په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کړه ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلي هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا راڅنډي او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي فصل یې تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړوو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو او یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅو
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت دلته د حاصل وخي هغه وخت کې په دې وه چې دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوښایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سعودي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپی کړستو امه چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پر اولو سوالی کیږي یا څو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بيخي ډېر شوی دي دا باران نه لکه داغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس اغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما ونر ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي کلاسي شي دي هغه مڼی ایښي دي، هغه ښه بادام ایښي، نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړي. ځکه یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړه کوي، حاصل یې ډېر وي، ځمکه کمه نیسي، مصرف پرې کم راځي. نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي، څه کال یې یو پټای دغه تم نیت کړی دی د خیره سره. هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګاډې واډې ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي. هغه ایراني ګیلاس ورته څه کال لاړو، هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره. هغه داسې ګاډې واډې ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډې واډې ونې نه کېږي. لکه بادام یې په پټي کې ایښی، توتي مې ایښی، چنار یې مې ایښی، دا د پارا یې الوبالو بادام زردالو دا ټولې شي. نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، یا کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي. نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو. نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي. هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي. من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل. انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو باسل هم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي. ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي، نو یو کال یو نیم کال ښه ټیش ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادام یې غونډ پکې کړلي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته په خپله کوي کې په تراکتور کوي که خلک در سره شریکيږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه در زده سي فکر غواړي. هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را وولو، د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوند، هغه ښه تجربه لري په کې. هماغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو، هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو، لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ایښي، په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غور ایشي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه را وکي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې تا مې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوې پارمي ونې چې کړی دي، دی ورته بیا خلک هم دا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه، دا بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا به سخی اوبه ورکړه چې په دویم کال باندې بس نخه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي. بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګولم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې کېږي. په ګولې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه یي او ښه خاورې یي پسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پېشندل کېږي، بیا د اوت پنځلسم کې چې دوی نه یې شنه شوي، غوټۍ نه غوړوري، نه یې غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي، میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي.
دیونو پیوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي؟
نه، دیونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوم. هغه سو داوله پیوندو چې سو داوله د ورقه غوټي وراچول کیږي، هغه به نور مسلکی کسان ورتراو. اسکنی پیوند دسی چې د یو یو ونه یی د کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې، هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د کیچ تنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې، هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي که اراده کړه، هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي، یوه لخته به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې هغه خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي. چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي، هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي. او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه، بزغلی خو موږ د انګور خپلې او دا نور د ونو دا په بیه اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې ورته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی د هلته ایښي دي، سږ کال یو په حاصل لاغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی. د هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار ایښی و؟
نه، تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده. دسې وبه چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسخیکې کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول. نو هغه به وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وکړه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ کړه بس، یا چاچ پې که بد غټ پای پي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و، سلپار ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاک ووهه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، ده لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده. که ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړې چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسان هم داسې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته وکړ، نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کره کره ټول داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده. او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکړي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوی بېخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې 8 درجو بخارات کوي، پستالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیدل د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړي، ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپل قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د دسب زولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ختم زنجیرې ده دې ته